السلام علیکم د مازیګر څلور بچی دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو دی ویبلی او سات خبرونه اوریدو تاسو ته هر کله کوم په خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره حمید رکین همکاري لري او ری چې په افغانستان کې د ناتو او امریکای ځواکونو عمومي قومندان وي خای تر 2014 کالو سهم نړیوال ځواکونو له افغان ځواکونو سره په جګړه کې مرسته وکړي دا هم اوري چې یو شمیر سیمو قومي مشران وي راتلونکو انتخابات باید د امنیتی ملحوظ ذات العمل وزندول شي د نړۍ په خبرونو کې د سوریه په اړه ورسې حال اوري او په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه له اسد الله لودین څخه ورو
د ولسی جرګې ځینې غړي او قومي مشران د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کوي د مدني ټولنو ځینې غړي وایي نعیم ایوب زاده چې د دوی په استازیتوب د غوراوي کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی دوی ته د منلو وړ نه دی او په نورستان کې وسلوالو درې ډاکټران تښتولې دي د خبرونو تفصیل په کابل کې کشمیر قومي مشرانو او عام خلکو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه وکړه دوی نن په کابل کې په دې اړه یو غونډه جوړه کړې وه او په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د انتخابات باید تر 2013 کال پورې وځنډېږي د دې غونډې یو تنظیمونکي او د ولسي جرګې غړي مولا ترخیل کوچي ویل چې دا مهال انتخابات ته امنیتی شرایط نه دي برابر
په افغانستان کې امکانات د انتخاباتو په 2014 کې نشته اول په افغانستان کې صلح او بیا په افغانستان کې سراسري شفاف او سري انتخابات ته 2013 کال پورې معاملې باید په ځند ولويږي
خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات بل مهالویش سره سم د راتلونکو حمل په 14 نیټه ترسره شي د مدني ټولنو ځینو غړو د غوراوي کمیټې له هغه اقدام سره مخالفت وکړ چې نعیم ایوب زاده د مدني ټولنو په استازیتوب منلې دی د مدني ټولنو ځینو غړو نن په کابل کې یو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او ویلي چې ایوب زاده د دوی لپاره د منلو وړ کس نه دی د غوراوي کمیټې شپږ غړي لري چې یو یې باید د مدني ټولنو استازي وي تر دې مخکې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویلي و چې ایوب زاده د مدني ټولنو په خوخه د کمیټې ته ورمعرفي کوي د غوراوي کمیټې ولسمشر ته 15 کسانو پیژنی ترڅو هغه تر د هغه تر د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون 15 غړي وټاکي په نورستان ولایت کې نامعلوم وسلوالو نن درې ډاکټرانو تښتول د دې ولایت د والی ویان ظاهر بهن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د دغو ډاکټرانو د تښتونې انګیزه نه ده معلومه خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه یې د موندنې هڅې پیل کړې دي
د نورګرام او د دواب ولسوالۍ ترمنځ په دې سیمه کې درې تنه ډاکټران چې دوه تنه د اوماسي اړوند ډاکټرانو او یو تن د ساتمې د وزارت ډاکټر و د نامعلومو کسانو لخوا وټکټول شو
خغلی بهان زیاته کړه چې دغه ډاکټران له کابل څخه نورستان ته د روغتیاي مرکزونو د وضعیت د لیدلو لپاره تللی وو خو امنیتي مسولینو ته خبر نه ورکړی د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت د مرکز فیض آباد خاروال جنرال نذیر محمد د ماین په 14 کې ټپي شو او څلور ساتونکي وژل شول د بدخشان د والی ویان عبدالمعروف راسخ ازادي راډیو ته ویل چې خاروال نذیر محمد نن غرمه مهال بارک ولسوالۍ تروان و چې په موټر ریموټ کنټرول ماین وچاودید خغل راسخ ویل چې نذیر محمد اوس په روغتون کې دی او روغتیاي حالت یې د ډاډ وړ دی تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی دا کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزای وړاندې کوي
د واشنگتن پوسټ رسپانډنټ یو راپور وايي په افشاشو استخباراتي اسنادو کې خودل شوې چې واشنگتن د ملي امنیت په برخه کې د پاکستان په نسبت د بل هیڅ هیواد په اړه کار څېړنه او زیات غور نه کوي رسپانډنټ د سیشن به د ورځې د غړنې په یو خاص راپور کې لیکلي چې د اسناد د امریکا د استخباراتو په خوالي کارکونکو اډوارد سنودن افشا کړی او خي چې واشنگتن د اسلام آباد د اټومي پروګرام په اړه څار زیات کړي او د پاکستان د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په اړه زیات اندېښنه لري په اسنادو کې د هم خودل شوې چې واشنگتن د غراز د تروریزم ضد جګړې کې د هغو پاکستانی ایجنټانو د وفاداری ارزونه کوي چې د سی آی ا لخوا ګمارل شوې دي د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي اداره په دې باور ده چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو جګپوړي چارواکي د وسلوالو او نورو مخالفانو د وژلو په اړه خبر ول او یې هم له محکمې پرته د پراخو وژنو امر ورکړی دی فرانسه وایي تېره میاشت د میاشت نږدې کیمیاوي غاز ممکن د سوریې رژیم استعمال کړی وي. د فرانسې یو استخباراتي راپور وایي د اګست 28مې حملې کې په زیات اندازه کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. په راپور کې دا راز ویل شوي چې په حملې کې لږ تر لږه 201 کسان وژل شوي. د فرانسې حکومتي منابعو په جلا ډول ویلي د سټلایټ په تصویرونو کې ښودل شوي چې حمله د سوریې د حکومت تر واک لاندې سیمو څخه پر هغو سیمو شوي چې تر ډېره حده د یاغیانو تر واک لاندې دي. دا راپور د دوشنبه پر ورځ د فرانسې د صدر اعظم ژن مارک ایرونت لخوا پارلمان ته وړاندې شو. دا وایي فرانسه به یوازې د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې عمل وکړي. په دې کې هیڅ د پښتون ځای نشته چې فرانسه به په یوازې ځان عمل وکړي. جمهور رئیس کار کوي هر څومره ژر چې کیږي یو ائتلاف جوړ کړي. فرانسه باید په دې ائتلاف کې شامل وي او دا ځکه چې فرانسه د نړیوال قانون د اصولو دفاع کوي. په واشنگتن کې سناتور جان مکین خبریالانو ته په سپینې ماڼۍ کې وویل کچېرې جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس ملاتړ وغواړي نو باید چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي حملې دوسیه قوي کړي. مکین دغه راز خبرداری ورکړ کچېرې کانګرس په سوریه باندې حمله رد کړي له مصیبت ته ډک عواقب به ولري.
If the Congress were to reject a resolution like this,
کچېرې کانګرس ورسره لګیږي چې جمهور رئیس باراک اوباما د عمل لپاره چمتو شوی رد جواب ورکړي عواقب به ناوړه وي او د امریکا اعتبار به د ملګرو او دښمنانو دواړو پر وړاندې ډیر کم شي. دا به نه یوازې د اوسني جمهور رئیس لپاره بلکې د راتلونکو جمهور رئیسانو لپاره هم پیچلتیا رامنځته کړي. جمهور رئیس اوباما په سوریه کې هر ډول مداخله کانګرس ته پرېښې ده. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 9مې پورې په رخصتۍ دی او د مسلې په اړه د رایو لپاره فرصت لري. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سنا د بهرنیو اړیکو پر وړاندې حاضر شي او په دې توګه به د سوریې پر وړاندې د پوځي عمل لپاره د جواز بحث پیل شي. جمهور رئیس بشار الاسد یو ځل بیا د کیمیاوي وسلې د استعمال تورونه رد کړل. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویل د امریکا متحده ایالاتو پیکینګ ته د کیمیاوي وسلو د استعمال شواهد وړاندې کړي خو خبر دارې ورکړ تر هغه چې د ملګرو ملتونو پلاتونکو خپل راپور نوې خبر کړي هر ډول قضاوت به مخکله وخت وي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی رادار دوه بلاستیکي شیان کشف کړي چې د مدیترانې له ختیځ لورې نه د دې سمندر مرکزي برخې ته خوشې شوي ول. د روسیې خبری رسنۍ د دفاع وزارت د ویان له خولې وایي دا بلاستیکي شیان نن سهار خوشې شوي ول او د روسیې په جنوب کې د مخکې لمخکې خبرداري ورکولو د سیستم لخوا معلوم شوې دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مسالې خبر کړی دی. د اسرائیلو د پوځ یوې ویاندې نن وویل اسرائیل د مدیترانې په ختیځ کې د کوم بلاستیکي توغندي د خوشې کېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتو پر سوریه باندې د احتمالي حملې په مقصد په مدیترانې کې جنگي بیړۍ ځای په ځای کړې دي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن د ترکمنستان مرکز اشخابات زیا او د خپل هیواد لپاره به د تیلو او طبیعي غاز د اوږدې مودې رسول ډاډمن کړي. چین دا مهال د ترکمنستان د طبیعي غاز د ټولو ستر پلورونکی هیواد دی او د انګلستان د تیلو د کمپنۍ د نړیوال انرژۍ د څېړنې پر اساس ترکمنستان په 2012 کال کې خپل د طبیعي غاز په سلو کې 1/5 برخه چین ته صادره کړې وه. دا دوه هیوادونه په 2009 کال کې د غاز د پایپ لاین په واسطه سره نښلول شوي ول. د چین جمهور رئیس به دغه راز قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان او روسیې ته هم لاړ شي. ټاکل شوی چې شیبا د سپتمبر په 15 او شپږم د روسیې په سنت پیټرزبرګ ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په مشرۍ غونډه کې او د سپتمبر په 14مه د شانګهای سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي خای تر 2014 کال وروسته هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې یو شمیر سیمو قومي مشران وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله باید د ولسمشري راتلونکو انتخابات 15 کال نور هم وځنډيږي. د غراس پاین حل کې بیا د افغان حکومت سیاسي اپوزيشن وایي چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي او د حکومتي مداخله پړه اندېښنې لري. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د څو ورځو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات دوام لري.
دې ته موږ اطمینان ورکو چې ډېر ژر به دښمن په دې ځای څخه موږ ووشو.
د فادعامي وزارت چارواکو له خصوصي شرکتونو سره د سړک جوړونې او ساتنې او د پلونو جوړولو د شپاړسو پروژو قرارداد لاسلیک کړ. په پاکستان باندې د متحده ایالاتو د څار د پروګرام ریپورت اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې دا بشری حقوقونو نس پروگرام او ازادي او اوریدونکو اوریدلای شي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. پا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان څرګنده کړ چې ښایي تر 2014 کال وروسته هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې همکاري وکړي. د جنرال ډانفورد دا څرګندونه د یو شمېر لویدیز ډیپلوماټانو له دې خبرو سره په ټکر کې ښکاري چې وایي د راتلونکي میلادي کال تر پای وروسته به ټول نړیوال محارب پوځیان له افغانستانه ووزي. جنرال ډانفورد له ګارډین ورځپاڼې سره د جګړې په ډګر کې د 3.5 لک افغان ځواکونو پر اوسنۍ وړتیا هم شک څرګند کړی دی. د نوموړي د دې څرګندونو جزئیات احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي او تر هغه چې په خپل دغه ځواکونه د عملیاتو وړتیا پیدا کوي 15 کال نور هم شاید لویدیز ملاتړ ته ضرورت ولري. په افغانستان کې تیر پسرلی بهرنیو ځواکونو له عملیاتو لاس واخیست. جنرال جوزف ډانفورد وویل دا قضاوت سر له اوسه څوک نشي کولی چې د عملیاتو د درېدو دغه پریکړه پر ځای ده کنه ده. د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د درولو له پریکړې سره سم ناتو رسمن دا ژمنه وکړه چې د اوړي د جګړو په میاشتو کې به د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. جنرال ډانفورد زیاته کړه چې د ناتو او افغانستان قومندانان د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرې زیاتېدو ته اندېښنه لري. د ګارډین ورځپاڼې په وینا دغه تلفات اوس هر اونۍ تر 30 تنه اوړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر عمر داوودزی د دوشنبې پورس د افغان پولیسو د تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه وښوده او د تلفاتو د شمیرې په اړه یې وویل:
از مای حمل به طرف 1792 شهید داریم در پولیس و 2758 زخمی داریم.
د افغان ځواکونو شمیر په لنډ وخت کې 3.5 لک ته ورسید. خو د جنرال ډانفورد په وینا دغه ځواکونه لوجستیکي مرستو ته اړتیا لري، استخباراتي معلوماتو ته ضرورت لري او د هلیکوپټرو د کمبود ستونزه لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان او د لویدیځو سیاستوالو د نظر ترمنځ ښکاره بیلتون دی. سیاستوال غواړي چې دغه جګړه چې د نړیوالې ټولنې په زرګونو پوځیان پکې وژل شوي او په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلې دي نور ودرېږي. خود جګړې د ډګر قومندانان په دې باور دي چې نوی روزل شوی افغان پولیس او پوځیان له یاغیانو سره په جګړه کې ستونزې لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ښکاره ویل دي چې تر 2014 کال وروسته باید امریکایي ځواکونه نور په افغانستان کې جګړه ونه کړي. خو جنرال ډانفورد وایي ناتو ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او لارښوونه به یې کوي. د جنرال ډانفورد په وینا په مرسته کې شایي پوځي ملاتړ شامل شي، خصوصا د هوایي ځواکونو مرسته به پکې وي. جنرال ډانفورد ګارډین ورځپاڼې ته وویل: زه چې افغان ځواکونو ته ګورم نو د هغوی د روزنې لپاره له 3 تر 5 کلونو پورې نور وخت اړتیا شته. ډانفورد بیا څرګنده کړه چې مطلب یې دا نه دی چې دغه ځواکونه اوس څه نشي کولی، مطلب یې دا دی چې 2 کاله وروسته به افغان ځواکونه بیا یو مخ په خپلو پښو درېدلي وي او بهرنیو مرستو ته به له اړتیا وتلي وي.
دا هیواد د مختلفو ولایتونو څلور زرو قومي او د خلکو مشرانو د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د زندیدو غوښتنه وکړه. دوی په کابل کې یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخابات د 2013 کال کې وشي. دوی پر روانو امنیتي شرایطو کې انتخابات ناممکن وبلل او وایي لومړی د 16 راشي او بیا د انتخابات وشي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن دوی څرګندونه رد کړې او ویلي دي چې انتخابات به اساسي قانون سره سم په خپل وخت ترسره کیږي. تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
دا خلک چې مختلف قومونو پورې اړه درلوده او د هیواد له سلور دیر شو ولایتونو څخه په کابل ښار کې راټول شوي وو، په یو اواز ویل چې په هیواد کې د نامنۍ او لامل د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په شپاړه سم ناممکن دي. دوی ویل په هیواد کې جنگ او نامنۍ له یوې نه بلې ته زیاتیږي او خلک نشي کولی چې لازمه برخه پکې واخلي. دوی له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په پام کې ونیسي او دا انتخابات د 2013 کال ته وزنډول شي. په ولسی جرګه کې د کوچیانو استازي ملاتړ خیل کوچی وویل:
څه په سلو کې 80% خاوره د امن له امنۍ له ګواښ سره مخامخ وي. آیا دا انتخابات به قانوني مشروعیت ولري؟ ارګس نه. په افغانستان کې امکانات د انتخاباتو په 2014 کې نشته. اول په افغانستان کې صلح او بیا په افغانستان کې سراسري شفاف او سري انتخابات ته 2013 کال پورې معاملہ باید په ځن ولويږي. ان شاء الله الله جل جلاله مې ربان زاده چې خدای په افغانستان کې صلح راولي او د سراسري شفاف او سري انتخاباتو زمينه ټول افغانانو ته مساعده کی.
په دوی کې د هواد اکثر قومونو پورې تړلې مشران، ځوانان او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړي راټول شوي وو. دوی ویل له هیڅ سیاسي ګوند، تنظیم او یا ډلې پورې تړلې نه دي. د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د بدیل په حق له هم څه ونه ویل، خو ځینو په خپلو خبرو کې د اوسني حکومت په دوام ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د رای ورکولو له پلان شوو څه باندې 6800 مرکزونو څخه شاوخوا نیمایي له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخابات ترسره کیدل د اساسي قانون حکم دی او دا حکم باید پلی شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل آزادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تدابیر نیولي راتلونکو ټاکنو ته. دغه تدابیر تکمیل سوي دي د عملیاتي لحاظه او همدارنګه د لوجستیکي لحاظه او همدارنګه د بودیجې لحاظه، او راتلونکو ټاکنې به په 1400 د 14 د حمل باندې څنګه تقسیم اوقات اعلان سوی دي انشاءالله دایریږي به. او د قانون اساسي له پلوه موږ بل هیڅ لار نه لرو تر څو چې ټاکنې برگزار نه کړو، او د انتقال د قدرت لپاره تنها او تنها یوه گزینه ده چې ټاکنو په نتیجه کې باید سیاسي انتقال د قدرت صورت ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ډیر ځلې په خپلو ویناوو کې په ټاکلي وخت د انتخاباتو په دایرېدو تاکید کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پړاو یې د روان کال د جوزا په 15مه پیل کړی چې په ښه توګه پر مخ ځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې یو شمیر قومي مشرانو غوښتنه کړې چې راتلونکي انتخابات به تر 2013 میلادي کال پورې وځنډول شي، خو په عین حال کې د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن ټینګار کوي چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. او دغه راز د اپوزیشن وایي چې دوی د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت لاسوهنې په اړه اندېښنه لري. د ملي اعتراف مشر ډاکټر عبدالله په کابل کې نن یو غونډې ته وویل چې حکومت باید د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره زمینه مساعده کړي. نسیم شفق په رپورټ لري.
د افغانستان ملي ائتلاف خبرداري ورکوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې له یو کاندید نه ملاتړ به د هیواد بحران خواته بوزي. د ملي ائتلاف مشر وایي چې په افغانستان کې ځینې کړۍ هڅې کوي چې انتخابات ترسره نشي او ولسمشر کرزی خپل کار ته دوام ورکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیاسي واک د لیږد لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نشته، او افغان حکومت باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ډېری هلې ځلې وکړي.
چې خدای ناخواسته بیا والي صاحبان، ولسوال صاحبان، قمندانان د امنیې، چې خدای ناخواسته داسې وشي چې فکر دا وي چې یو مظلوم یو بیچاره کاندید یا مختفه وو، او بیا ټولو دولتي چارواکو ته وایي چې دته تاسو کار وکړئ، دا د افغانستان د خرابۍ پیغام ده.
ډاکټر عبدالله د خبرې د سې شنبې په ورځ له ملي ائتلاف سره د سولې او فلاح جبهې د یو ځای کېدو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړي. د افغان حکومت سیاسي مخالفان دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې شاوخوا و میاشتې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته پاتې دي، او د نویو ائتلافونو د جوړېدو هڅې سر له اوسه پیل شوې دي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله همداراز له افغان حکومت نه وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې وکړي. په عین حال کې د سولې او فلاح جبهه هم ټینګار کوي چې باید راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي، ځکه چې دا کار د دې هیواد د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی. د دې جبهې یو غړي احمد شاه زدران وویل چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د ملي او نړیوالو څارونکو پراخ حضور هم ډیر مهم دی.
زه انتخابات غواړم آزاد عادلانه انتخابات، داسې انتخابات وشي چې په هر حوزه کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر ځای کې چې د انتخابات صندوق یېږي، د ملل متحد نماینده، د دولت نماینده، د احزاب نماینده ګان، د کاندیدانو نماینده ګان په هغه ځای کې ځای په ځای رایش مګل کېږي، او چې کېږي د کېږي صندوق دې ته غورځوي.
جمهوری ریاست د ملي ائتلاف د نویو اندیښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ولسمشر کرزي په څو ځلو ډاډ ورکړی چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. جمهوری رئیس کرزي همداشان ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د یو کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو څخه استفاده وکړي. یو شمیر سیړونکي د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته په اشاره وایي چې ښایي د 1993 ملمریز کال په انتخاباتو کې هم د امنیتي ستونزو ترڅنګ پراخ تقلب او درغلی هم موجوده وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د فواده می وزارت چارواکو له خصوصي شرکتونو سره د سړک جوړونې او ساتنې او د پلونو جوړولو د شپاړسو پروژو قرارداد لاسلیک کړ. په دې اړه د سه شنبې پر ورځ د فواده می وزارت اداري او مالی مرستیال په جوړه غونډه کې خبر اعلان وویل چې په دې پروژو کې 390 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او نړیوال بانک ورسره مرسته کړې. مرزي احمد زی په رپورټ لري.
د فوایدامي وزارت چارواکي وایي چې د سړکونو د ساتنې یوولس او د پلونو او سړکونو جوړولو د پنځه پروژې به په یو کال کې بشپړې شي. د یت وزارت اداري عملی مرستیال محمد اکبر بارکسی د سه شنبې په ورځ د پروژو د لاسلیک کولو پر وخت وویل چې د سړکونو د ساتنې او مراقبت په پروژو 10 میلیونه افغانۍ او په پلونو او سړکونو باندې سباندې 380 میلیونه افغانۍ ولګیږي. ښاغلی بارکسی زیاته کړه چې د سړک ساتنې یوولس پروژې به په هرات، سمنګان، لغمان او غزنی ولایتونو کې او د سړک او پلونو جوړولو پنځه پروژې به په کابل، کندز، کندهار او بامیانو کې تطبیق شي. د نموري په وینا دا پروژې د فوایدامي وزارت د کلیوالو سړکونو د ملي پروګرام په چوکاټ کې عملي کیږي.
د کلیوالو لارو د جوړولو پروژې هغه پروژې دي چې کلی له ولسوالیو سره او ولسوالۍ له ولایتونو سره وصلوي. موږ به بیا هم په مختلفو ولایتونو لکه بدخشان، کندوز، سمنګان او قندهار کې دا پروژې عملي کړو، ځکه دا د سیمه ایزو خلکو د اقتصادي ودې په برخه کې ډیره ګټه رسوي.
ښاغلی بارکسی وویل چې د یادو پروژو لګښت نړیوال بانک ورکوي. په عین وخت کې د فوایدامي وزارت خبر ورکوي چې ټاکل شوی د هیواد حلقوي سړک راتلونکی کال بشپړ شي او تر اوسه کار 90% پرمختللی. د دې وزارت د چارواکو په وینا د کابل ښار د حلقوي سړک د ډیزاین کار هم بشپړ شوی او ټاکل شوی په سومیاشتو کې د جوړېدو کار پیل شي. په تیرو شاوخوا یولسو کلونو کې په افغانستان کې له 2000 کیلومتر څخه زیات سړکونه قیر شوي او په شاوخوا 60000 کیلومترو سړکونو باندې جغل اچول شوی. په دې سړکونو تر اوسه 15 میلیارد ډالر لګیدل دي. خو د راپورونو لمخې د سړکونو ساتنې ته د لازمې توجه د نشټوالي او د وسلوالو طالبانو د ماينونو د چاودنو له امله د دې سړکونو د پام وړ برخه بیرته ویجاړه شوی. د فوایدامي وزارت اداري او مالی مرستیال هم تایید کړه چې وشمیر سړکونه د طبي پیښو او نورو عواملو له امله خراب شوي او د ځینو یې وخت پوره شوی. ښاغلی بارکزی په دې برخه کې د کابل کندهار سړک یاد کړ.
زیات کوشش داریم که یک تعداد سړکای خود دوباره
مونږ ډیره هڅه کوو چې د یو شمیر سړکونو ساتنه او څارنه وکړو. له هغو څخه یو هم د کابل کندهار سړک دی. ځینې برخې پلونه او پلچکونه په جنگ کې ویجاړ شوي او طبیعي پیښو او سیلابونو هم خراب کړي دي. د دې تدارکاتي مسایل مونږ برابر کړي دي او په راتلونکو څو اونیو کې به د حفظ او مراقبت کار پیل شي.
ځینې کتونکي دا هم وایي چې په افغانستان کې د سړکونو په جوړېدو هم سمه څارنه نه کیږي او ځینې سړکونه له سره بې کیفیته جوړېږي. همداراز ویل کیږي چې بروړونکي موټر له ټاکل شوي حد زیات باریږي چې دا هم د لویو لارو د خرابېدو سبب کیږي. افغان چارواکو تل ویلي چې د دې ستونزو مخنیوي ته به کار وکړي، خو ځینې کتونکي دولت په دې برخه کې په بې پروايي تورنوي.
و امر دل چې د فوایدامي وزارت د سرکونو او پلون د جوړولو په اړه نوې پروژې قراردادونه لاسلیک کړي دي. وال سټریټ جورنال وسپانه وایي په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت ته چې په هیواد کې له ډېر عمده امنیتي ادارو ګڼل کیږي د عمر داوزی ټاکل کېدو یو شمیر سیاسي ډلې اندېښمنې کړي دي. د یو شمیر سیاسي ډلو مشران اندېښنه لري چې د هیواد د کورنیو چارو وزارت ته د جمهور رئیس حامد کرزي د کلک ملاتړ کوونکي ښایي د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د مداخله او لاسوهنو برابر کړي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه د کورنیو چارو د سرپرست په توګه د داوزی ټاکل کېدل پر نورو ادارو چې د روانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو او څارنې مسؤلیت لري د ولسمشر کرزي واک منی زیاتوي. د وال سټریټ جورنال د دې مقالې نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی عمر داوودزی چې مخکې په پاکستان کې د افغانستان سفیر وو د کورنیو چارو سرپرست وزیر اعلان کړ. عمر داوودزی د شاغلي کرزی د ملګرو د کړی یو عمده غړی ګڼل کېږي. د د وال سټریټ جرنال په لیکنه د افغانستان د ویډیری مهمې سیاسي او امنیتي چوکۍ لپاره د هغه ټاکل کېدو پر روانو ټاکنو کې د مداخلو او لاسوهنو د امکان پړه د یو شمېر سیاسي رهبرانو ویره زیاته کړې ده. عمر داوودزی یو وخت جمهور رئیس کرزی د دفتر رئیس هم و. په وروستیو کې د تغیراتو په ترڅ کې د ولسمشر کرزی د وفادارانو د کړۍ یو بل غړی رحمت الله نبیل د ملي امنیت د ادارې د رئیس په توګه وټاکل شو. وال سټریټ جرنال وایي د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه د داوودزی مقررې هغه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د یوه عمده کاندید له موقفه لري کړ او هم به د روانو انتخاباتو د امنیت او څارنې پر ادارو د شاخدي کرزی کنټرول زیات کړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو غړی ولی الله رحماني ازادي راډیو ته وایي چې د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه د عمر داوودزی ټاکل کېدل یو پیاوړی سیاسي اقدام او د ښاغلي رحماني په وینا پر روانو ټاکنو کې د احتمالي کاندیدانو لپاره میدان لا تنګ کړ.
دوی
وایي دا طبیعي ده چې د کورنیو چارو په وزارت کې د ښاغلي داوودزی موجودیت د انتخاباتو د شفافیت او د ولسمشر کرزی د نیت په اړه شکونه پیدا کړي دي. د ولسمشر کرزی د اپوزیسیون ډلو په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. واقعي طبیعي ده کله چې ولسمشر کرزی وپوهېدو چې داوودزی شایي د وجودي کاندید په توګه غواړي چې د جمهوري ریاست لپاره ودرېږي، نو هڅه یې وکړه چې هم داوودزی وساتي او هم د خپل زړه کاندید یا دوه کاندیدانو لپاره د بریالي کېدو چانس یاد کړی. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ولسمشر حامد کرزی نسی کولای چې د دریمې پرلپسې دورې لپاره ځان د ولسمشری په خاطر کاندید کړي. هغه کسان چې د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدۍ په شرایطو برابر دی باید د سپتمبر تر 14 خپل نمونه اعلان کړي. وال سټریټ جرنال لیکي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د تړلو دروازو شاته ډېرې غونډې او ملاقاتونه وسول. د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د نفوذ خاوندانو او پیژندل شویو شخصیتونو هڅه کوله چې له انتخاباتو وړاندې د نورو ډلو او سیاسي کړیو ملاتړ خپل کړي. خود جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ایمال فیزی نن دغه رپورټ او دغه نظریاتو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې داسې اوازې دوی ته ورسېدلې دي خو جمهور رئیس حامد کرزی به په ټاکنو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. شغلی فیزی ټینګار وکړ چې د جمهور رئیس حامد کرزی اداره د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته متحده ده او هیڅ ډول بهرنی یا کورنی کړي ته به په دغو انتخاباتو کې د مداخله اجازه ورنه کړي.
دلیل سیاسی نداره این تغییراتی که آمده. البته بعضی آوازه ها این بار وجود داره که گویا رژیم میخواد با مقرری های اخیری که انجام داده در انتخابات آینده مداخله کنه و زمینه را برای مداخله حکومت فراهم بسازه که کاملا شایع است و بی اساس است. ایره مراد میکنیم شمول ارتباط به عدم مداخله خود با حکومت
د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ویل چې دغه ورستی تغییرات کوم سیاسي دلیل نه لري. دغه سیاوازی دوی ته هم رسیدلی دي چې شای جمهور رئیس حامد کرزی غواړي په دغه تغییراتو د افغانستان د روانو انتخاباتو کې د ځان او یا د حکومت لپاره د مداخله زمينه برابر کړي. خو دغه اوازې او شایې بی اساس دي او دوی ردوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په خوانی مشر او د اپوزیسیون غړي امر الله صالح ویلي چې د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه د عمر داوودزی مقرریدل د روانو ټاکنو څخه مخکې د پولیسو د سیاسي کول لپاره یو ستره هڅه ده. امر الله صالح ویلي په داسې حال کې چې افغانستان د امنیت ښه کېدو او یووالي ته اړتیا لري، دغسې به بحث پارونکي مقرري له حالاتو سره مرستې نشي کولای. خو د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وویل د ښاغلي کرزی لپاره اوس دا ډېره مهمه ده چې څه ډول یو څنګه میراث له ځان څخه پر ځای پرېږدي او په انتخاباتو کې مداخله به د هغه دغه میراث بدرنګ کړي. ایمال فیزی وویل جمهور رئیس حامد کرزی په دې پوهیږي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
مو باندې نور موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وګړو باندې بس ولې
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د غزنی او میدان وردګو دولتي مقامات وی په دې ولایتونو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو او چودنو کې شپاړس تنه وسلوال وشل شوي دي. دوی وی په ټپي شو کسانو کې د حزب اسلامي وسلوال هم شامل دي. چارواکي وی په میدان وردګو کې د طالب وسلوال پر ضد عملیات کړي. په غزنی کې بیا پر وسلوال خپل ماین ورچودیدل چې په دواړو ځینو کې د شپاړس تنه وسلوال مرګ ژوبلې اداوي کیږي. وسلوال طالبان بیا له خپل لوري افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبرې کوي. دوستانو، څلور نیم بجې کېدونکي دي د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او د غراس ازادي او ریدونکو نس پروګرامونه اوري. خو اوس له جنقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.